و رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. در برنامه یک ساعتی دیگه سوال محمد صالح با شما است.
ډیر مننه امید مرزبان په افغانستان کې د سهار ته بجې سفید ازادي رادیو لومړی یو ساعت خبرونه پیل سو چې زیاته برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی ده. په راپورونه کې اوریدل چې ولسمشر حمید کرزی راتلونکي میاشت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نور مسایلو په اړه له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. خو اوس خبرونه افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي ساری بارک اوباما بلنه ومنله. د کندهار په پرونی ځنوژن کې حمله کې درې تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان پر راتلونکي د مهمو خبرو لپاره د خپل امریکایي ساری بارک اوباما بلنه ومنله. پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیون پنیټا سره په ګډ کانفرنس کې ولسمشر حمید کرزی ویل دی به په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو پوځیانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بحثونه وکړي. پنیټا ویل دغه خبرې به د جنوري پر 8 په واشنگټن کې پیل شي. نن شپه خوشاله يم چې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د خپل سفیر له طریقه مو ولسمشر حمید کرزی ته د ولسمشر اوباما بلنه ورکړې. څو د جنوري په روم په واشنگټن کې وګوري چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په باب د خپل ګډ لید په اړه خبري وکړي. پنیټا دغه خبري پرون افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په دویمه ورځ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وایي د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلولو له خوندي زالو څخه دې هیواد ته متوجه دی. نوموړي چې پرون ماښام یې له ولسمشر حمید کرزی سره په یوه ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وویل موږ پاکستانیانو ته روښانه کړې چې د پولې هغړه د دوی په خاورې کې د تروریزم له منځه وړل د دوی مسؤلیت دی. ډېر کله دوی په دې اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړي خو رښتیا کړي نه دي. زموږ چلند له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي. سره له دې هم لیون پنیټا وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی او د پاکستان نورو مشرانو له دې مسلې سره د چلند په اړه چمتووالی ښوولی دی. د کندهار په پرونی ځنوژن کې حمله کې درې تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. چاودنه د یوه ځنوژن کې لخوا د کرولا ډول موټر په وسیله د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې وسوه. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې ځنوژن کې کرولا ډول موټر د بهرنیو ځواکونو د پوځي کاروان له موټر سره نږدې منفجر کړ. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې په پیښه کې یو بهرنی سرتیری او دوه ملکیان وژل سوي او درې بهرنی سرتیری او اتلس ملکیان ټپیان دي. امریکایي ځواکونه هم تایید کړي چې په دې چاودنه کې یو امریکایي سرتیری وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې تر دې لږ د مخه په همدې ورځ د امریکا د دفاع وزیر د کندهار په هوایي ډګر کې له امریکایي پوځیانو سره وکتل. د چاودنې پر مهال لیون پنیټا له کندهار کابل ته روان سوی و. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د دې هیواد اټومي پروګرام له کبله نور بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې د وزارت لخوا د وروستیو اعلان شویو بندیزونو هدف و کمپنۍ او 15 اشخاص دي چې د ایران د اټومي پروګرام په ملاتړ تورن دي. دا بندیزونه دغه کمپنۍ او اشخاص له امریکایي کمپنیو او اتباعو سره له سوداګرۍ منع کوي او د دوی ټولې پانګې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي کنګل کیږي. له بلې خوا ایرانی او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې استازو د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام نورې خبرې اترې کړې دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې په دې برخه کې د سویو خبرو شپږم پړاو په داسې حال کې چې ایرانی رسنۍ ادعا کوي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ شوی خو په دې اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هم روښانه نه ده چې آیا ایران له دې سره موافقه وکړه کنه چې نړیوال پلټونکي د پرچین پوځي سیمه ګوري. لویدیز هیوادونه باور لري چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره په دې ځای کې ازموینې سوي دي. لویدیز پر ایران تور لګوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران تل دغه تورونه رد کړی دي. د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د ایران مدني ټولنه په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر احمد نژاد د بیا ټاکل کېدو لپاره له مبارزو راهیسې ځپل شوې ده. په غره پور کې چنن خبر شوی د ادارې ویلي وروسته تر هغه چې احمد نژاد په انتخاباتو کې بریالی اعلان سو او ورپسې اعتراضونه پیل سول سیاسي اپوزیسیون د حقوقو فعالان او خبریالان په نشه سوي دي. دغه ډله وایي فعالان له قضا پرته وژل سوي، شکنجه سوي، په خپل سر نیول سوي او بندیان سوي د ایرانیانو د غونډو او بیان د ازادۍ له حقونو څخه هم سرغړونه سوې دي. د بشري حقونو د سر ډلوي د ملګرو ملتونو وروستی رقم څرګندوي چې د ایراني پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی دی. د اسرائیل لوی څارنوال د بهرنیو چارو وزیر اوید ګور لیبرمن له باوره په سرغړونې تورن کړی دی. پرون یهودا واینستاین د لیبرمن پر ضد د اختلاس او د پیسو مینځلو 12 کلنې پلټنې پای ته ورسولې. له باوره د سرغړونې تور د هغو ادعاو له کبله لګېدلی چې لیبرمن د بیلاروس لپاره د اسرائیل د پخواني استازي په لاس د ځان په وړاندې د څېړنو لپاره د عدلي وزارت محرم اسناد ترلاسه کړل. د پنجشنبې د ورځې پریکړه د لیبرمن سیاسي ژوند لا هم له خطر سره مخامخوي. د بهرنیو چارو وزیر د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ائتلافي حکومت کې د شیلا سیګون مشر دی. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې له پولیسو سره د ډزو پر وخت درې کسان وژل سوي چې سخت ریزي وسلول بلل سوي دي. دا نشته پرون ماښام هغه وخت وسو چې پولیسو غوښتل دغه مشکوک کسان ونیسي. د داغستان د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د وسلولو چې کله وسلول مقاومت وکړ نو په ډزو کې ووژل سول. د سیمې چارواکو دا نید ویلي چې نور مشکوک کسان هم التول او کنه په پیښه کې پولیسو ته مرګ شوپل نه دا وښتي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دندې لپاره د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم باسي. هغه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په یو استول سیویل کې ویلي له دغه لیست څخه خپل نوم ځکه باسي چې د مشرانو جرګې لخوا به د تایید غونډه یو ستونزمن بهیر وي. رایس د خپلو هغو څرګندونو په اړه له پوښتنو سره مخامخ شوی و چې د لیبیا په بنغازي کې د سپتمبر پر 11مه د حملې په اړه کړی وي. اوباما په خپله یو اعلامیه کې ویلي دی د نوموړي پریکړه مني او منندوی دی چې هغه به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر هیلری کلینټن په پام کې لري چې خپل دنده پرېږدي. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. ولسمشر حمید کرزی وی په راتلونکي میاشت کې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او نور مسایلو په اړه خبرې کوي. نوموړي پرون په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر لیون پانیټا سره چې افغانستان ته په یو سفر تللی په یو غونډه کې څرګندونه کړې. تفصیل اجمل ان څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا وویل چې ولسمشر کرزی د ولسمشر باراک اوباما بلنه منلې ده او د راروانې 20 میاشتې جنوري په 2مه اونۍ کې به واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره وګوري. نوموړي وویل
Tonight I am pleased to inform you that the United States
لیون پانیټا وایي زه خوشاله یم چې نن شپه تاسو ته ووایم د امریکا متحده ایالاتونو زموږ د سفیر له لارې د ولسمشر اوباما لخوا ولسمشر کرزی ته رسمي بلنه سپارلې ده چې په واشنگتن کې له نوموړي سره د جنوري د 2 نیټې په اونۍ کې وګوري. څو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه په شریک لیدلوري بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزی د دې بلنې منلو ته تیارې خودلې او موږ هیله من یو چې نوموړي به په واشنگتن کې وګوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر حامد کرزی وویل له ولسمشر باراک اوباما سره به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزی وویل موږ په افغانستان کې د امریکا سره د امنیتی تړون په اړه او همدارنګ د هغه ستراتیژیک تړون د تعقیب په اړه چې له ولسمشر باراک اوباما سره ملاسلیک کړي یو شمیر مهمه مسلې لرو. نوموړي له دې ډلې څخه په افغانستان کې د زندانونو او بندیانو مسلې یاد کړې چې د کرزی په وینا لیون پانیټا سره هم پرې خبري کړې دي. خغلی کرزی ویل دا پویږي چې د هغو امریکایي سرتیرو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان له قانون څخه مسؤلیت د واشنگتن لپاره مهم دی. خو زیاته کړه دا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه خبرو کې خپل لومړیتوبونه لري. ولسمشر کرزی ویل موږ ته باید داسې وسایل راکړل شي چې موږ پرې خپل هیواد وساتو. د خغلی کرزی په وینا امریکا باید ډاډمنه کړي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان ملاتړ
کوي. support afghanistan
ولسمشر کرزی وایي دا ډاډ چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ کوي. افغانستان به تجهیزوي، مکتب خپوز جوړوي، خه هوایي ځواک پر جوړوي. دا ورته چې د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره په سیمه کې د افغانستان ګټي خوندي وي. بیا زه کولای شم چې د افغانستان خلکو ته ورشم او له هغوی سره د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په اړه په اسانۍ او دلایلو خبرې وکړم. خو مخکې لدې چې دا کار وکړم ما ته باید په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اطمینان راکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالي ملاتړ ټینګار وکړ. وی ویل له 2014 میلادي کال وروسته به د دوی سرتیری په افغانستان کې کم شي، خو دوی به افغانستان یوازې نه پرېږدي. د ښاغلي پنیتا په وینا هغه مهال به د افغانستان د امنیت چارې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي، خو موږ به ورسره د ملاتړ، روزنې او مرستې لپاره یو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت همداراز ویل د افغانستان سولې ته یو خطر هغه ګواښ دی چې په پاکستان کې د وسلوالو له خوندیزالو څخه دی. لیون پنیت وویل زموږ چلن له دې سره دا دی چې پر پاکستان فشار ته دوام ورکړو څو په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په کندهار کې پرون ماښام هوایي ډګر ته څیرمه د بهرنیو ځواکونو پر کاروان ځان وژونکی برید وسو. دا حمله په داسل کې سوي چې تر پیښې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د کندهار په هوایي ډګر کې له امریکایي پوځیانو سره وکتل. امریکایي ځواکونه وایي چې په دې چاودنې کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چاودنې پر مهال لیون پنیتا له کندهار کابل ته روان شوی وو او د ایصف ځینو سرچینو ویلي فکر نه کوي چې د چاودنې دي د لیون پنیتا له سفر سره کوم تړاو درلود. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منل. محمد صادق رشتنی نور معلومات اوروي.
پیش دقیقاً څکم شپږ بجې د کندهار د هوایي ډګر په دروازه کې رامنځته شو. ځان وژونکی چې په یو کورلا موټر کې وو د بهرنیو ځواکونو د نظامی کاروان د موټرو سره یې چاودنه وکړه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې یو بهرنی سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، درې بهرنی سرتیری او اتلس ملکیان زخمیان شوي دي. د پیش ټول قربانیان و میرویس روختون او په هوایی ډګر کې د ملي اردو نظامی روختون ته انتقال شوی. د نظامی روختون ډاکټران د شپږو ټپیانو حالت نازک شي. دا په کندهار کې تر یوې میاشتې نسبی آرامۍ وروسته لومړی ځان وژونکې حمله ده چې رامنځته کیږي. تر دې یوه میاشت مخکې د کندهار د دارالمعلمین په سیمه کې په ورته حمله کې 15 پولیس مړه او ټپیان شوي وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د هند سینما یا بالیوډ مشهور او لوی ستوری دلیپ کمار سش کل د نوی کلونو سو. دلیپ کمار په خپل وخت کې لسګونه کامیاب او سوپر هیټ فلمونه وړاندې کړي او د هندي سینما له هغو ستورو څخه دی چې د هنري فعالیتونو بې سابقه شهرت ته رسېدلی دی. رضوان مراد د دلیپ کمار د هنري او شخصي ژوند په اړه رپورټ برابر کړی.
هسې خو په هر دور کې هندي سینما د هنر بې ساري او لوی ستوري خپلو مینهوالو او نندارچیانو ته ورپېژندلي، خو ځینې فلم ستوري داسې هم دي چې هنر یې د هند سینما د ویاړ او زیات شهرت سبب شوی دی. د دغه شان فلم ستورو له ډلې څخه یو هم دلیپ کمار دی.
تھوڑی دیر اور ہمت کر جاؤ سدھا. نہیں ابھی کچھ کرتے ہیں، ابھی کچھ کرتے ہیں سدھا. اے بھائی، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، اس کو اسپتال پہنچانا ہے. بھائی صاحب وہ مر جائے گی، آپ کے بچے جی ہیں.
دلیپ کمار چې په خټه پښتون او اصلي نوم یې یوسف خان دی، د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 11 نیټه په پېښور کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. که څه هم چې د هند سینما دغه مخکښ ستوری اوس جسمن کافی کمزور شوی او روغتیایي وضعیت یې هم چندان ښه نه دی، خو د هنر عمر او شهرت یې لا هم د خپلو مینهوالو او د بالیوډ په دنیا کې هغه ځوان ساتلی دی. دلیپ کمار سکل 9 کلن شو او د هغه د زوکړې په 9مه کلیزه کې د هندي سینما د ستورو پراخ ګډون او له هغه سره د خپلې مینې اظهار دا ثابت کړ چې د سینما د اسمان د ستوري اوس هم په څومره زلونو کې ځای لري. امیتاب بچن چې د هند سینما شاهنشاه ګڼل کیږي، له هندي رسنیو سره په خپلو سرګندونو کې همیش دا منلی چې دلیپ کمار د هغه لپاره بیلګه ده او د هغه په وینا د دلیپ کمار له نوم پرته د هند سینما نیمګړې ده.
Dilip sir has been my idol and I've watched every one of his works and I always feel that
Dilip sahab is mala para belgada ma de haga har honari faaliyat katlai zatal da fikr kom che kala ham de hindi cinema tarikh likal kigi no da ba pakiwi che Dilip Kumar makhke aw le Dilip Kumar urusta
دلیپ کمار په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د جوارا بھٹا په نامه فلم کې رول ولوباو او بیا ورورو د هنر او شهرت هغه لوړو ته ورسید چې شاید د هندي سینما د کوم بل فلمي ستوري په نصیب شوی نه وي. دلیپ کمار ته د مینې د غمجنو کیسو لرونکو فلمونو د پاچا نوم ورکړ شو او د آن، مغل اعظم، دیوداس، بیراگ، داستان، شکتی، مشال او رام او شم په مشهورو کامیابو فلمونو کې د اساسی او نه هیریدونکو تمثیل له امله اته واره فلم فیر او ګڼ شمېر نورې جایزې او میډالونه ترلاسه کړې دي. د دلیپ کمار میرمن سایره بانو چې په خپل هم یو وخت د هند سینما مشهور لوبغاړې وه، دا پر ځان د خدای احسان ګڼي چې د دلیپ په شان د ژوند ملګری په نصیب شوی دی. سایره بانو د دلیپ د نوې زوکړې په مناسبت خبر اعلان ته ویل،
میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہر پل جو ان کے ساتھ ہے وہ میرے لیے انمول ہے. جیسے کہ
زد اللہ شکر ادا کوم چې هر شیبه مل هغه سره تیر کړی هغه زما لپاره مثال دی، څنګه چې په خپل مثال دی مال دلیپ کومار سره د خپل ژوند له هر شیبه خوند اخیسته.
د دلیپ کومار روسته فلم قلا او چې په 1998 کال کې خپور شو. یوسف خان چې مشهور په دلیپ کومار دی، نوی کلن او د جسم لپلاو اوس زور شوه، خو هغه د هنر او تمثیل هغه څوک ته ختلی چې د سین زیاتواله او له فلم ډګر څخه لري والې پر شهرت او ګرانښت کومه هیڅ نشي کوله.
دل ربا من تیرے پیار میں کیا کیا نہ کیا، دل دیا درد لیا، دل دیا درد لیا، کبھی پھولوں میں گزاری، کبھی کانٹوں میں جیا، دل دیا
در دجوند رنگونه.
زمانه مصطفی دی د پرتګال لاسخه
تاسو دلته د فرشونو تولیدات خپل نندري تي هي کړته وای چې دلته په افغانستان کې تاسو خپل تولیدوي او کنه له بهر راوړي؟
نه، د ماټیریال سړي فرانس نه دی او یورپ نه راځي او موږ په خپل دلته ماشينري لرو، دلته په خپل تیاری کې دا او دینه بعد بیا موږ د افغانستان مختلف ولایتو ته سپلای ورکو. تقریبا د غو نن کال وشو چې موږ دلته په افغانستان کې دا تولیدو، دینه مخ کې موږ په پاکستان کې نو التم دا کار کوو. بیا کوشش هم کوشي دا کار موږ په خپل وطن کې ولې نه کوشي یو مسلمان ته خیر ورسیږي، ده او خپل د وطن ګټم ده زر نه سم راي عدالت پیسې نه کم انویس او بل نشي رینو دا وطن بسو یا باندې نن
ته
کارپټ ویل کیږي او دنیا په مختلف واره کې دا مطلب یوس کیږي، دبي کې، سعودیا کې، د مالکو کې دا ډیر یوس کیږي.
فرق څه ده تر ترکیه او د نورو فرشنو د دې زیات معمول دي؟ د ترکیه
فرق نشته، ترکیه ځانته شي، هغه ځانته مواد لري او داسې د دامت کې دبي کې دا کم جوړې دل مونږ هم نه غو پشان جوړو.
اي تاسو بهر هم اوس صدروي کنه یو ځای افغانستان؟
نه ان شاء الله اوس مونږ کوشش دا کوو چې دلته لږ مشکلات شته، د بجلی مشکلات دي، شي بجلی په مونږ پښه سم نه رسیږي کنه، نو هغه د لاسه ماشين د سلوریس غنټې نه سوچلاوه، 12 غنټې مونږ چلو دا هغه لاسه کوم ته د سي برق مر کې لات چې مونږ د ماشينان سلوریس غنټې چلو نو هغه لپاره بیا مونږ خپل پلانټ مې کې خوده شو پلانټ دا د شي کارپټ شي دا زر وشوي نو مونږ سپلای به نور تیز سي، نو ان شاء الله بیا مونږ کوی شو چې افغانستان نن په نور مالګو به سیمه غرسوي شو.
دا خو په متر خرڅيږي، متر په سودا
دا متر دیګ یو د هیوی کوالټي مونږ جوړ کړی، ان شاء الله تر اوسه پر افغانستان کې داسي کوالټي نه راغلی. د متر د په 2000 روپے او د غدي دا دیګ یو د ته ان جی وی ویل کیږي دا 500 روپے دا
دی. ورځ ته 2 متر تولید وای تاسو
تقریبا یو رول چی وی اپ 25 متر راځي، اوس یو د کنه په یخ کم وشيږي 25 رول ډیر سي یخ دی ته یخ لا سمون غنه شو کولای شي پلان کله مونږ راوړو نو بیا ان شاء الله بغټ تعداد باندې مونږ مال واسه شو. دلته خلک پیسې لري خو دا انویسټ طریقه نه لري چې دا پیسې زب کم شي کې و لګوم، نو حکومت ته پکار ده چې انډیا نه، د جرمنی نه، د جاپان نه، د چاینا نه هغه شی دی دلته راوړي، ماشینې دی دلته راوړي، دا غي اگزیبیشن دی و لګوي او خلک دی ګوري، خلک دی په پوک شیاره دا ماشین دی، دا ماشین دی. نن سبا خو چې مونږ ګورو بس خلک په بلډینګو کې او په بنگلو کې پیسې لګي او د ته خیال نه دی تر صنعت ته ماشینري خکار نشته. زما په نظر باندې په دنیا کې د خکار نشته، تجارت نشته، یو شی خپل جوړوي او بیا مارکیټ ته سپلای کوي، دا ډیره غټه خبره ده او دې کې د خلکو هم مطلب کار جوړی دي، ثواب هم ده او د وطن ګټه هم ده او منافع هم ده.
د ازادۍ په سپوکې
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه روز پنجشنبه ما در امواج آزادی خوش آمدید و مثل همیشه ما و همکارم آقای الکوزه در خدمت شما هستیم و مهمانای بسیار محترم داریم در استودیو کابل. محترمه شکری بارگزای در برنامه هستن و محترمه شهزاد اکبر رئیس حرکت سیاسی و مدنی افغانستان به نام 1400 هست، یعنی که انشالله در 1400 چیزا خوب خواهد شد. همچنان محترم آقای داود سلطانزوی و آقای احمد سعیدی را میشناسین که کارشناسای بسیار آگاه مسائل سیاسی افغانستان هستند.
په دې وروستیو کې له طالبانو او وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې مسله ګرمه شوې او دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم په همدې اړه راشه درشه او خبرې اترې زیات شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا او ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه وکړل او په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه هم جوړه شوه. په افغانستان کې د سولې لپاره هیلي هغه مهال کم رنګ شوې او له افغانانو سره شکونه زیات شول چې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د سولې د پیغام راوړونکي لخوا ځانوژونکي حمله وشوه او نوموړی سخت ټپي شو. افغانان چې په تیرو وختونو کې د ګاونډیانو له ګزن څخه سخت دردیدلي او کړیدلي دي او په اصطلاح مار خوړلی له پړي هم ډارېږي، د سولې په عملي کې د پاکستان د حکومت او په خاص ډول د استخباراتي حلقاتو د صداقت په اړه شکونه څرګند کړل او جمهور رئیس حامد کرزي وویل په اسدالله خالد او د سولې د عالي شورا په پخواني رئیس برهان الدین رباني باندې حملې د پاکستان په کوټه کې تنظیم او پلان شوې وې. جمهور رئیس کرزی وویل افغانان شک لري چې پاکستان له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا د دوی له خاورې په جګپوړو افغان چارواکو حملې کیږي. دوی وویل که پاکستان په رښتیا هم له افغانستان سره د سولې او دوستۍ هیله من وي نو باید چې په پوره صداقت سره د افغانانو شکونه لري کړي.
امروز برده به افغانستان شک دار که از یک طرف بنای دوستی و همکاری گذاشته میشه، از یک طرف سره منصوبین عالی رتبه دولت ما و مردم ما حملات ترتیب میشه از خاک. بس این مسئله است که امیدوار هستیم مقامات زی صلاح پاکستان با تمام صداقت و اگر آرزوی صلح و برادری با افغانستان دارن در این راستا با امرای ما همکار شوند تا مردم ما جواب این مشکلات یافته باشند و یا حداقل باز افغانستان فیصله خود کرده باشه که کدام راه را تعقیب بید.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په انقره کې د خبرو پر مهال ویل د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس باندې ترورستي حمله د دې لپاره شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې د حل او زلو په مخ کې خندونه رامسته شي.
دا ځل هم د افغانستان د استخباراتو په مشر باندې حمله د هم هغه حقیقت څرګندوی ده چې دوی نه غواړي زموږ حکومتونه په ګډه خپل هیوادونه د سولې پر لور رهبري
کړي. امریکا چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په چارو کې مصروفه ده په وار وار ویلي چې له دې هیواد څخه به په مسؤلیت سره وځي او د جمهور رئیس اوباما اداره له افغانانو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ او مرستو ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې په پا پاکستان کې د وسلوالو امن ځایونه، په افغانستان کې اداري فساد او د دولت کمزور اداري او ظرفیتونه د افغانستان د اوږدې مودې ثبات او امنیت ته سترګواښونه دي. دا چې په افغانستان کې د سولې بهیر به په کوم لوري حرکت وکړي د روانو ملي او نړیوالو هڅو په نتیجه کې به په افغانستان کې یوه دوامداره سوله رامنځته شي او آیا د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شوې؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي.
تشکر، کار بسیار خوب آقای الکوزه. حال مراجعه کنیم به مهمانای محترم، ما حق اولیت به خانما بسپاریم، مخصوصا که اینا 1400 نام خود ماندن، یعنی برای آینده بسیار زیاد امیدوار هستن. از او خاطر سخن اول از شما و خوش آمدین محترمه شهزاد اکبر.
به نام خدا تشکر، شکر از یک مرد دعوت کردیم.
مهربانی.
خب سخن اول گفتیم به شما بسپاریم، شما چقدر امیدوار هستین به عملیه سال؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که یک واقعیت است که به اندازه کافی آدم نمیتونه تکرارش کنه که افغانا صلح میخوان. منتهی پروسه چی رقم باید باشه؟ من فکر میکنم که چند مسئله اساسی است. یک، شفافیت پروسه بسیار مهم است. دیگه برنامه محور بودن پروسه. من فکر میکنم که یک دلیل عصبانیت مردم در مورد پروسه صلح است که دولت افغانستان برنامه محور عمل نمیکنه. معلوم نیست، ما تا بالا هیچ دستاورد ملموس نداریم در ساحه صلح. چندین کنفرانس شد، چندین کنفرانس هم در آینده برنامه ریزی شده که شود بیرون از افغانستان. اتفاقی که در انقره افتاد، گرد همایی که در انقره بود، دستاورد ازی، دستاورد ملموس ازی بر مردم افغانستان چیست؟ تا چی حد ما به صلح نزدیکتر شدیم؟ تا چی حد ما یک تعهد بسیار شفاف گرفتیم از دولت پاکستان که فشار بیاره یا منابع را قطع کنه بر شورشگرا در داخل افغانستان؟ من فکر میکنم که اولویت اینه میسته که دولت ما برنامه محور عمل کنه، بر مبنای منافع ملی ما عمل کنه و یک نتایج ملموس داشته باشه پروسه.
محترم اکبر، لطفا در محور مسئله لگه روخانه که یعنی تاسو خو و فرمال چه شفافیت خو تقریبا ناوردون کده بل معلومه چه شفافیت تر کومه حد ده یا نه ده یا به وشي در محور بودن که پدې باندې لگ د سیرانه واچو چې منظورم څه ده، یعنی څه باید وشي؟
منظور از برنامه محوری است که ببینین جنگ در سرزمین افغانستان اتفاق میفته. نیروهای امنیتی ماست که قربانی میشن، مردم افغانستان است که قربانی میشن. پروسه صلح باید برنامه‌ش آجنداش دولت افغانستان تعیین کنه.
بله.
من فکر نمیکنم که اینقدر یک مسئله عاجل برای پاکستان باشه که صلح اتفاق بیفته، یا اینقدر مسئله عاجل برای ترکیه یا هیچ کس دیگه باشه. طرف اول در این مسئله دولت افغانستان است، به خاطر که مردم افغانستان قربانی میشن. برنامه صلح باید دولت افغانستان تعیین کنه بر اساس اون برنامه حرکت کنه و فشار بیاره.
ډیره مننه پښولو سلطان زوی صاحب، مهرباني وکړئ تاسو نظر مو غواړم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې اول باید د خاغلی کرزی په خبرو باندې یو تبصره وسی چې دا د سولې په کانفرنس کې او په دې ټوله پروسه باندې یو اثر لري، دا روان چې د خبرونه سره استنباطي د ویلی چې آی ای صداها از درد است یا توته است. ګوري کومه د سولې پر ارتباط غږ جګو دای هغه ته توته وایي، او دای که د سولې پر ارتباط کتوته هم وکړي هغه د درد نه دی. نو دا د څه فکر کوم چې داود خان هم فکر کوم چې یوازنه وطن دوست په افغانستان کې داود خان دی، تر څو چې افغانستان تخم ګنده تخم دیوال باندې ووه او لاړه او مونږ یې داسې پرېښودلو. هر دیکتاتور چې راغلی په یو ټولنه کې احساس کوي چې یوازنه زړسون کوي او وطن دوست سړی هماغه دی او نور ټول توتیاګران دي. اوله ښاغلی کرزی څه حق لري چې داسې خبره کوي چې آیا ای صداها از درد است یا توته است؟ کسانی که در مورد عملکرد دولت افغانستان سوال بکنه، اونا توطئه‌گر هستن و دولت افغانستان هر توطئه‌ای را که به خرج بده او درست است، او وطن دوستی است. این خود از این نشان می‌ده که روحیه و انگیزه را که دولت افغانستان در رأسشان آقای کرزی داره یک روحیه و انگیزه است عوام فریبانه و غیر صادقانه.
یعنی سلطان زوی صاحب که بخنه خوړم که هدف د سی بله. یعنی منظور دی چې د خبرې د بندنشي خبرې د دوام او کې موږ نه پویږو چې د کرزی صاحب
خبرې خو بند نسی،
یعنی مقصد د افغانستان کې خبرې د دوام او کې عملم کیږي خلک د وطن لپاره قرباني ورکړي
دوام او کې. هر اورز الکوزای صاحب هر اورز راضی د افغانستان بچیان وزنی دوی
بله.
استاد ربانی ک د موږ خوخیده کنه خوخیده یو افغان او یا سپینگیره او اصدا خالد هم یو افغان ده یو زوان ده نور هم دقیقی ربانیان و خالدان و حلسی ویدی و تکولسی ویدی آیا دقیقه پختن مونگا او کو که اونو کودشان درست از خبری بایدوسی، مگر خبری خود زانت اصول داری، پرنسیب داری، دیپلوماتیک پرنسیبونه او نور پرنسیبونه بل چا سر خبری که او آیا دست چا سر خبری که او دقیقه نه کم کار دلالاسه کیگی کنه. افغانستان دولت و پاکستان ملکی دولت په این موقف که پراته دی دواره د توان د سولې د راوستو توان نه لري. اوله د افغانستان د دولت له خوا که وګورو، د افغانستان دولت فقط وخت تیروي او د دې نه یو ریکلام
سلطان زوی صاحب او بخې کرزی صاحب په دې خبرو کې دا وویل چې طالبان او بیا وروسته دا خبره سره یوځای کوي. هغه وویل طالبان درې قسمه دي، یو هغه طالبان دي چې دا ځورېدلي کړېدلي خلک دي را په داخل د افغانستان کې کله یو ټک مقو کې مطلب یې داسې و، یو هغه دي چې د پاکستان د ایسای په لاس کې دي، او یو ډله طالبان یې د نړیوالو له خوا دغه ملاتړی کېږي او رهبري او لغت استعمال کوي. زما په ذهن کې اوس نشته، مقصد یې دا و چې د هغې له خوا نه رهبري کېږي. نو ستاسې په نظر چې یعنې دا مسله دومره مغلق دا و کنه د ستاسو په دې ارتباط څه چا سره باید خبرې وشي؟
فرض وکړئ چې د فرضیه درسته ده طالبان درې دولتي، آیا د ټولو طالبانو د سره د خبرو ضمانت پاکستان کولی سی خی؟ یا آیا هغه طالبان چې پاکستان سره او بینالمللي ټولنې سره نه دي، هغوی چا سره دي؟ هغوی سره څوک خبرې وکړي؟ پاکستان ته مونږ پیش له پیشه د انکار یو حالت برابرو، په مجرد چې وایي چې طالبان په څو ډوله دي، د پاکستان لپاره مونږ د انکار یو حالت برابرو چې پاکستان وایي ولا ما خود خپل د کنټرول لاندې طالبان ته وویل هغه آرام ناست دي، نور طالبان د مونږ د کنټرول لاندې نه دي. بل شی چې درته عرض وکړم چې د ما خبره تکمیل کړئ. د افغانستان اوسنی دولت او د پاکستان ملکی دولت د سولې د راوستلو لپاره عملی هیڅ توان نه لري ګام پورته کړي. د پاکستان ملکی دولت که هر شی وکړي نظامی برخه اصلا عمل ابتکار دی غوی پلاس کده او عملی لاسراوړین دی دی غوی پلاس کدی. د افغانستان ملکی دولت ترڅو چې د افغانستان خلک ورسره نه وي، ترڅو چې حکومتداری، فساد او قانونمندی په افغانستان کې د درې موضوعاتو غمونه خوړل سي، د افغانستان دولت هیڅ د هیڅ شي د ارائه توان نه لري. خصوصا چې ورځ په ورځ انتخابات ته نږدې کېږو، ښاغلی ایکس او ښاغلی وای او بل بل هم ځانونه کاندیدوي، نو د دې دولت سیاسي عمر ورځ په ورځ لنډیږي او هماغومره توان هم کمیږي. موږ خلک باید ونه غولوو. د سولې خبرې یو ابزاري شی ورنه جوړ سوی دی اوس، او د سولې خبرې فقط یو تعداد ته معاش ورکوي، یو تعداد سفرونه کوي، او یو تعداد ځي انقرې کې او عکسونه اخلي او اسلام آباد عکسونه اخلي او بیا بېرته راځي او د خلکو توقعات جګوي. زه نه وایم خبرې باید ونیسي، مګر خبرې باید یو سلسله اصول لري او هر مرحله د افغانستان د خلکو لپاره حساب ورکړ سي. د افغانستان د ښځو په ارتباط، د افغانستان د مکتبو په ارتباط، د افغانستان د سیاسي پراو په ارتباط، د افغانستان د مدني ټولنې په ارتباط، دا موضوعات ټول سوالونه دي چې د سولې په هر مرحله کې باید دې ته هم د افغاني خوا او د پاکستاني خوا باید ځواب ورکړي او طالبان هم په دې کې مسؤل دي چې ځواب ولري.
سید صاحب تاسو نظر.
تشکر خدمت شما و آقای نظر و کسانی که ما را میشنوند و مهمانان بزرگواری که تشریف دارن. سلام عرض ادب دارم. من وقتی که طرف رادیو می آمدم به کسی از دوستای هرات که دوستی بسیار شخصی من است، آدمی آقای به من تلفن کرد، من گفتم طرف رادیو آزادی میرم، گفت از شما خواهش میکنیم به نام کارشناس دیگه ارمانی صحبت نکنین، حقیقتی اون چی که هست بگوین. و من امروز تصمیم دارم زیادتر گذشته هر چی گفتم حقیقت بگم. اول راجع به پروسه صلح، جناب کرزی به شورای عالی صلح میگویند که پروسه صلح دستاوردهای بزرگی داشته. من به این باور هستم که برعکس، خشونت کم نشده، انتحار کم نشده، انفجار کم نشده و کشتن و بستن و زدن تا دروازه رئیس امنیت دولتی رسیده. اگر این پروسه صلح، همی سیاست، همی روش نتیجه ای داشته، چرا آقای کرزی به مردم افغانستان نمیگوید که این دستاوردهای؟ اگر از ما پوت میکنن اینا خیانت میکنن. حرف دوم، جناب کرزی صاحب میگوید که ترور، خشونت، انتحار، انفجار تنها پاکستان نیه، دستای دیگر بیرونی است که هدفش غربی ها، شرقی ها و امریکایی ها است. اگر واقعا ایساف، ناتو و امریکایی ها در افغانستان پا به خیانت و بربودی افغانستان بستن، آقای کرزی چرا نمیگویه، افشا نمیکنه تا مردم افغانستان بشناسن که دشمنشان امریکا است یا پاکستان است؟ اگر این کار پوت میکنه از مردم افغانستان، در حقیقت به عدم فهم و درکی از او ثابت میشه. حرف سومیمه، حکومت، متاسفانه حکومت آقای کرزی رو آورده با یک تیوری توته، با روی آورده با یک تئوری توطئه‌ای که گاهی غربی ها را متهم می سازه، گاهی کارشناسان سیاسی و مردم افغانستان و ملت متهم می سازه و گاهی یک کد دیگر می خواهد برفی بام خود که خود عامل توطئه است به بام دیگر را بندازه. مشکلی دیگه چهارم، بدبختی افغانستانی است که هر لنگو سیاهی با ریش خود وقتی که به کابل می آید یا به یک سماوار شسته است، به پشتش دویده می روند که ای طالب است آمده. ای دولت نه از طالب شناختی داره نه از غالب. به خدا سوگند است ملت افغانستان بشناسه که اگر نوی دولت ملا عمر رم بشناسه که چی قواره داره. هر لنگ سیاهی را میارن، مهمون میتن، کالایش که از چرک پر است.
خود دست شرل سعیدی سر و سعیدی سر بیا بلد لگ کلتوری مسائل پا که مطرح دی چرا و یه ساید سولی ده پار راغله ده اغیی تلاشی که و خکت و پورت ای طول یعنی پریده خود الورده چه خود بیا منگا دست یم دقل ریاده چه لونگه تلاشی کرده ده مشکل به نظر که نیسی
برا اجازه بیتیم. مگر جواب شما را نگفتم. در تمام دنیا معمول است کسی که میآید به پروسه صلح باید از هفت خانی رستم بگذره، وزارت داخله او را ببینه که ای کی است، ریاست امنیت دولتی، ارگانهای امنیتی ببینن، بعد از او بره ملاقات کنه. چون دولت آمده کرزی با ارگانهای امنیتی خود اعتماد نداره. یک کسی که از حلقه ارگ به او گفی میگویه که طالبی صاحب از کمیته بده روله، خدای دی روله روله، این را فورا میارن به صلح، باعثی از این کار میشه. من یک عرض خلاص نشده بسیار. دوم، اون چی را که پاکستان در آخر سیاست میکنه اصلا سیاست موجوده پاکستان یک بازی است به خاطر کمایی وقت، به خاطر کمایی وقت در پروسه ای تا 2014. این سیاست، سیاست استراتژیک نیست، منطقی نیست. ملت بزرگ افغانستانی توتر را بفهمند. دوم، هدف اساسی پاکستان چی است که بعد از 2014 با امریکایی‌ها میگه که با داری قدیمه اون چرا که شما میخواین ما عملی میکنیم، سیاست ها خود از طریق افغانستان که ما افغان ها رو میشناسیم عملی کنیم. و ترکیه هم بدون شک میخواهیم به منطقه منعیس یک قدرت مطرح شه و در سیاست ها خود علاقه مندی داره. حال اصلی گپ در کجا نفته است؟ اصلی گپ بوی است که همه سیاست ها از پیش مردم افغانستان گم نیست، مردم آگاه هستند میفهمند، ولی دولت ما با یک تئوری توته جهت ویرانی پا افغانستان دام برمیداره. دیگر مردم افغانستان خاموش هستند. بله
آقای خپلم شاید استدلال ولری دوی وای چې خود دولت په سوی درې جمهور وظیفه هم داره چې د جنگ اعلان خونی شي کولای، خو باید د سولې لاره ونیسي. کرزی ورور یو وژ، برهان الدین ربانی د سولې د عالی شورا رئیس یو وژ، په اسد الله خالد باندې حمله وکړه. نو څو کې افغانستان د جنگ اعلان وکړي رئیس جمهور خو خونی شي کولای؟ موږ تاسو وګورئ
مثلا یو مشکله لرو آقای سیدی، یک دقیقه به من وخت بدین که محترمه شکریا بارزه تشریف آوردن. محترمه شکریا بارزه، خوش آمدین. چه
زنده باشین. بارز سلام خدمت محمد دوستا. اتفاقا آنچه که از خانم اکبر شروع تا آقای سلطانزوی تا جناب سیدی سبش پرداختن جدن مازیر و معایب پروسه صلح در افغانستان بود که بدون شک تال ما نفهمیدیم که آیا این پروسه اکثر نخه به دست مردم افغانستان در جهت تامین صلح ارائه خواهد کرد یا نه، و یا همی فقط یک سرگرمی است برای بعد از سال 2014 که افغانستان شاید دوباره متاسفانه دستخوش بازی های منطقوی قرار بگیره، و یا همی یک پروسه و برنامه است که به نفع منافع پاکستان است که در افغانستان آغاز شده، که من فکر میکنم هر سه گمانزنی میتونه دال بری واقع باشه که بله پاکستان بخشی از معضل هست. این معضل با حکومت ضعیف که فعلا پاکستان مدیریت و رهبری میکنه، در حقیقت رهبران اصلیش هم و گروه های نظامیش هست، نمیتونیم به نقطه پایان برسانیم و لاحقل رای را دریابیم که بتونیم با پروسه صلح افغانستان امیدوار باشیم. اما چی خوب بود که رئیس جمهور وقتی که طالبان را کتگوری بندی کرده بود، از برنامه کتگوری اولش جدن یک کتگوری است که باید درد شنیده شود. اما افغانای بیچاره که به اصطلاح رئیس جمهور هیچ انتخاب دیگه ندارن، مکتب ندارن، تعلیم ندارن، برق ندارن، سرک ندارن، نو ندارن، هیچ چیز ندارن، و حاکمیت هم اصلا نتا رنگ بیرق خود به اون مناطق نشان نداده، یونیفرم پلیس خود به اونجا نبرده. خوب است که ما بریم امروز نمی کاتگوری اول گپ بزنیم. افغانستان هیچ وقت نشاید تنها کرزی نه، بلکه هیچ کس دیگه هم نتونه که بازیای مغلق آیسای درک کنه، و یا هم ما بتونیم آیسای بزانو در بیاریم.
وقتی
که بحث از طالبای کتگوری سوم یا مجهانی مطرح میشه، این جدن بحثی است که ما باید ایره کوشش کنیم تا اندازه‌ای که میتونیم از دامنه افغانستان برون حلش کنیم. فراموش نکنین که پاکستان از اول تا حال دو بازی کرده. یک بازیش همی بوده که من هیچ مخالف پروسه صلح در افغانستان نیستم، و از طرف دیگه هیچ نوع مسیر هم در برابر صلح در افغانستان و تامین صلح انجام نداده. به دلیل از اینکه هم دو دیدگاه متفاوت در پاکستان حاکم است. یکی دیدگاه حکومت ملکیش که او نمیتونه امید پروسه صلح باشه، و دیگه هم دیدگاه حکومت نظامیش که بر از اونا هر قدر جنگ و مخصوصا تروریسم بپرورنن، اونا در حقیقت برای بقای خود و منافع اقتصادی کشورشان کار کردن. در این حال اجازه میخوایم چند نکته اساسی را که چرا ما بازی ناکام تاریخ معاصر افغانستان دوباره به بازی گرفتیم. در سالهای 1980 جامعه جهانی، سازمان ملل، پاکستان، افغانستان شاید یک پروسه صلح بود در دوران دکتر نجیب. او وقت ما به سیاست نوارد بودیم و نه هم بسیار به اصطلاح می فهمیدیم نظر به سن و سال و وضعیت اوضاع و شرایط. اما یادم است که وقتا برنامه هم بستگی ملی بود و نمی فهم برادرانه که آشتی کنن و بسا گپایی که مشابه به او امروز گفته میشه. اما پروسه ناکام شد. چرا؟ به دلیلی که به نمایندگی از مجاهدین افغانستان زیاولق میرفت روی میز مذاکرات میرنشست و تصامیم میگرفت. امروز جالب است که به نمایندگی از طالبا هینا ربانیگر میره در محافل بین المللی و نمایندگی میکنه از طالبای افغانی در پروسه سال. دیدین که امو پروسه هم به دلیل از اینکه یک دیدگاه مثبت در اخیرش نبود و تضمین کننده سال نبود افغانستان به بربادی کشاند و این همی پروسه هم با کمال تاسف هر قدر که ما بخوایم خوشبین بهش باشم این میتونه افغانستان به چنگ یک بربادی دیگه بسپاره. در این حال ضرور است که مردم افغانستان یک گفتمان بین الافغانی داشته باشند. این گفتمان در هر سطحی که باشه باید رد نشه. چی گفتمان بین طالبا و حکومت و دولت و نهادهای جامعه مدنی و زنای افغانستان باشه و یا هم چی گفتمان بین گروه‌های سیاسی، افراد مطرح در سیاست و قوت‌های نظامی که هنوز هم متأسفانه در افغانستان هستند به عنوان یک واقعیت تلخ اونا و طالبا باشه. ما باید هیچ نوع گفتمان بین الافغانی را رد نکنیم. اما هر گفتمان دیگه که مومد صلح در افغانستان بوده نمیشه و برخلاف بر تجزیه افغانستان، برخلاف بر ساختن پایه‌های اساسی حکومت و حاکمیت در افغانستان بخواه کار کنه، جدا ما باید مانی ازش شیم. اما متاسفانه مانی اصلی که باید حکومت باشه اونا هنوز این خطر درک نکردن و به شکل از اشکال و به نحوی از آنها اونا هم برنامه ناکام سالهای 1980 که فقط ترجمه شده و شکلش عوض شده پیش میبرن.
تشکر.
همین یک موضوع همین کنفرانس که در ترکیه شده دیگه من فکر میکنم مربوط به ژورنالیست هست که از کدام پنجره به موضوع نگاه میکنم. ما که رخصت بودم در خانه بودم یک موضوع توجه ما جلب کرد که دیروز چهارشنبه 12/12/2012 بود و این در ترکیه 112 پروژه نو که تکمیل شده بود افتتاح شد. ای بخیالم که رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم یا گفت بیایم یا دعوت کنیم نشان بدیم امیا را که این ما ایواز جنگ 112
پروژه
را تکمیل کردیم و 18 میلیارد دلار مصرف کردیم. بیاین ببینین یه پاره، بیاین جنگ بس کنیم، بیاین کار بکنیم. عملا برشان نشان داد که اگر ایواز جنگ ما شما کار بکنیم میتونیم این کارا بکنیم. از این نقطه نظرم آدم اگه به موضوع نگاه بکنه که دیگه ما مالکان باید تعقیب کنن. حالا مثلا حتی همین مسئله دفتری که به طالبا در قطر اینجا واسطه، ای هم یکی از نتایج کار همین منطقوی شاید باشه. ولی که در ترکیه مال همون جنگای سیاسی ده میخواین به هم جنگایی که در تروریست هستن و یاره میخواین دفتر سیاسی شیگاپاش باشه. در اروپا هم عین کارا میشه. از اون خاطر در قدم اول ما ایوازی که بسیار منفی گرایی کنیم جهت مثبت هم ببینیم که یک قدم خوبه که اوارا میخواین به چیز سیاسی بکشانن، یک کار خوب است. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم سلطان زوز شما چی فکر میگوین؟
من همیش طرفدار هستم که همه چیز از یک دیدگاه مثبت بررسی کنیم، اما در این زمان بسیار محتاط باشیم که زمانی که مثبت گرایی میکنیم یا منفی گرایی میکنیم واقع بینی را هم باید مد نظر بگیریم. در مثبت گرایی های تصنعی و آریتی یک خطر وجود داره که ما توقعات مردم جنگ زده از یک ملت فقیر را که چشم برای آبادی و صلح و قانونیت و زدودن استبداد نشستن توقعاتشان آنقدر بلند میبریم که بازوره اگر یکیسیشان برآورده نسازیم بحران آفرین است. به او خاطر فکر میکنم که واقع بینانه بتر اگر ما ببینیم امی دستاوردهای ترکیه را میتونست آقای کرزای و آقای زرداری به شکل دیگر خارج از کنفرانس صلح ببینه و برشان درس بتن که بیاین در فضای صلح ما چی کرده میتونیم در این ممالک. در زمانی که ما ریکلام میکنیم صلح را در انقره و امرای کیش و کلا و کلای بلوچ خود اونجا ظاهر میشیم در کمره ها، این توقعات مردم های یک خطه بسیار بزرگه بلند میبره بدون از اینکه برشان امی دو نفر توانمندی ارائه کدام چیزی را داشته باشه. به او خاطر بسیار باید احتیاط شوه.
بله.
مردم افغانستان، مردم پاکستان، مردم ماورای سرحد در دو طرف سرحد، اینا مردم هستند که امروز در قرن 21 اینا میبینن که واقعیت ها در کجاست، زندگی خودشان در کجاست، حاکمشان، وزیرشان چپاول در کجاست، بانک ها در کجاست، دبی در چی حال است، بانک های سوئیس در کجاست،
سلطان زوی سر
حساب های
زغورن در بیاد رو ورزم خبر کلی بیاد رو ورزم او بخی خبر که در ورزم مخ کده سوال شو چی در کرزی سر
با
در پالیسی یعنی سامنه دا و مشکلات دی و با حکومت که کرپشن و اداری فساد دا خبری دی ولی که لک دست تاریخ تا گرو در ظاهر خان پو وقت که هم در غستون زواد افغانستان و در پاکستان تر منز هم در کرخ و در دیورن حتی حدیثی او چی پتر تر اتک پل پوری با یا صوبدار مبدار التا او اسکرم نو دوی اونو شکر لی چی در خپل ایدا ثابت که داود خان لار قربانی شد هم دی مشکلات و ورپسی ترک قربانی شو حافظ الله امین قربانی شو داکتر نجیب قربانی شو یعنی زورنده که در خلق پا هم محضر که لی وقت ملی اتحاد و وحدت مقوی و دیر زیاد غختل و پوز موجود و هر چه موجود و نو چه آقای چه اونه شکر لی یعنی تاس فکر نکوی چه دای و دیر استر معزله دا 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 سیمیزی همکاره پرتا و دا نریوال طولن استقیم مرستی پرتا اغینا حل به مشکل وی دس یو حالت نده یوازی دا کرزی حکومت شاید دا توانونه لری نو تاس فکر نکوی چه دا دیر پراخ مسئله دا و دا دیو دا صلاحیت نشاید دا مسئله دیر پورتا وی میره بانی
زه بیخی تاس سر هم نظره همه سی دا موضوع یوازی دا افغانستان دا پاکستان پوسته نسی علی دلی دلتا دا هند موضوع استه دا چین موضوع استه ایران خپل یو فکتور دی بلمنی ترولنه بل فکتور دی روسان فکتور دلتا دیر فکتورونه موجودی دی درسته دا مگر دا هم دسه یوی نسو کولی سی دلخا چناخ دلتا مات کچی خاغل کرزه وایی سی که دی سولی دی پروسی طرفداران یاستی نور خه که دی ما سر پلاوی یاستی خه کنه طول توتیگران یاستی خپل زان تا دردمند افغان خطابی او نور طول توتیگران دی منگه نوائیو چی خاغل کرزه موجزه و که خاغل کرزه او ده حکومت عادی کارم نسی که ولی موجزه خو بیلغ توقع نکی گی ورنه مگر دست دیم نکی چی منگه چی پختنه که و منگه چی واقعی صادقانه سوالون مطرکه و ده سول پرتباط دوی ده توتیه نمر بندی که دی بلا موضوع چی دیر مهمه ده چی ده سول پرتباط بایدوه رسید ده افغانستان دولت اولا کوشش وکړي چې د سولې په ارتباط د افغانستان خلق ځان سره کی د ما هدف دا دی چې موږ که خپل خلق ځان سره ولرو هر نوع سولې راوستای شو هر نوع سولې راوستای شو کدي خلکو طرفداری دولت سره یی زه هم د دولت دښمن نه یم زه غواړم چې دا دولت اصلاح شي هغه کسان د دولت دښمنان دي چې غلا کوي د خلکو نه غلا کوي د جنبلمین ټولنې نه غلا کوي او د دولت په څنګ کې ځان انخلاولی دی او غږ هم نه باسي او بانکو ته زیاره شپه موږ خو د دولت او د دې ملت دښمنان نه یاسو خادمین یاسو او په جګ غږ او عملی موږ ثابته کړی دی چې غواړو چې د افغانستان خلک ته موږ داسې زمینه مساعده کړو چې خپل دولت باندې اعتماد وکړي د موږ هدف دا دی چې خلک دولت باندې اعتماد وکړي دا دولت پیاوړی کیږي او موږ غواړو چې دولت پیاوړی وي چې د ارائه د خدماتو د ارائه توان
او تشکر
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
سلام علیکم کوم زسم
و علیکم السلام رو رضان دې معرفي نکم
چیر محمد حنفی خبرې کوم ستاسو سره ان کوزه سبتات او زریت نظر سبت او ستاسو مرمنو ته سلامونه
او حنفی صاحب سلام شه مهرباني
تشکر مهرباني
ځنی تعلیم مشران او پاکستان کې ژوند کې وی تاسو معلومه ده چې دلته ترجات کم 10 میلیون افغان ماجد او پاکستان کې د پاکستان په مختلفو شهرونو کې آباد دي چې فکر کیږي دغه یو شمیر مصلا او دنګدونکو افغان طالبان هم د دغو ماجرو په منځ کې وسیږي دا مې یو واضح حقیقت ارکودې ساتي چې تیرو یو لس کالو کې د پاکستان د فوجي استخباراتو شبکو لپاره د درې سوه زیات تعلیم مشران نیول شوي دي د معلومات پر اساس دغه تعلیم مشران په بند کې درجات زور ذاتي شکنجو وروسته حتی ځینې لوړ رتبه مشران په شهادت رسېدلي هم دي چې یو شمېر ګڼ شمېر اوس هم د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د بند شپې او ورځې سبا کوي خو دا هم الکولي صاحب د یاد وړ ده چې د پاکستان په خپل کور کې دننه د ویل لسیزې راسې د خپلو سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي
حنفي صاحب یو پوښتنه درکوم بخښنه غواړم حنفي صاحب تاسو خو د طالبانو سره نږدې یاست یعنې پوهیږو موږ او ستاسو د نظریاتو نه همداسې څرګندېږي چې تاسو یو څو اړیکې او ارتباطات لرئ ولې د طالبان د سولې بهیر سره نه یوځای کېږي او اعلان نه کوي او یو بیرغ جګ چې ورور دغه د موږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو نړیواله مغه د کډې تړلې دي هغوی وځي او ورته ثابته شوه چې پاکستان او یا بل مملکت دوی د منافع په قصه کې نه ده. ګور هغه ضعیف صاحب کتابونه ولولې دا نور ټول ارڅ سرګدي تاسو مرته اشاره وکړه، نو د سیو حالت ولې نه راځي پر نظر د طالبانو چې تاسو ورسره په تماس کې هستی؟ دوی څه غواړي؟ ولې خبرو ته نه حاضرې؟ اعتماد نشته ده که عملي زمينه ورته نه مساعده.
تشکر الکوري صاحب دغه کوم د کم هدف لپاره چې وسلوال طالبان مختلف ملو مقاومت د لسته مرسته په کړو او هغه هدف ته وسره سیدل د دوی په نظر شنو سوي دي؟ نو بنا ان وسلوال طالبان به د خپل مقاصد او لاسته راوړو لپاره خپل نظامی مبارزه په روسي کې نور هم تیز کړي. د دې ول خو د دې سره په یو وخت کې سیاسی دا لوک دفار هم کوشش جاری دی که چیرې جانب مقابل واقعا سوله غواړي و دې نتیجې ته رسېدلی چې نورې وینې تو نه سي جګړه نور و پای ته ورسېږي، نو دوی و دې ته حاضر دي چې جګړه و پای ته ورسي، نو طبعا خپل اساسي شرایط په مطرح کې.
بله تشکر، مننه ستاسو نظر واردو شو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو مې راوړي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام
علیکم.
سلام جناب الکوزه صاحب، اول سوال خو دا ده چې جناب کرزی صاحب او ترام ملا صاحب محمد عمر دا ملت دوی پیدا کړی دی که خدای؟ اول سوال مې دا ده چې نن که چیرې په موږ افغانستان کې عملي شخصیت ولرو، نو د دې ملت او د دې خاورې هر بچی ولد په هر مذهب هر دین کې دی مسئولیت دوی په اړه کې دی چې دوی په اعتماد رهبري کوي. دا موضوع زموږ د فلسطیني حکومت جناب الکوزشت زه د دوی نه یو تاریخ د حکومتدارۍ غواړم. که چېرې حکومتداري د دې خاورې تمامیت ته ارزي نه دفاع او د دې د قانون د حاکمیت او د ناموس دفاع او د دې خاورې دفاع تعریف دی او حکومتي خو دا تعریف په دې فلسطیني حکومت کې نشته.
مد رابطه به می دو نهاد، یکی شورای علما و شورای صلح. خدمت شما عرض بکنم که هر دو شورا شورای انتصابی نام نهادی است که با ملت ارتباطی نداره و خصوصا شورای علما که نه در قرآن عظیمشان چنین چیزها یاد میشه، تنها ما در کتابهای قبلی به نام اسلام اونها هم یاد میشه که ما به او ایمان داریم به نام آمونهاست یا رایبهاست. ما این اکرمکم این دلای اتقاکم در اینجا کسایی که متقی از متاسفانه در افغانستان متقی ما نداریم، همه به فسق و فجور ادا سردوچار هستند. این کسانی که به نام زیر شورا جمع میشن و از به نام پول به نام اسلام جمع میکنن، خود از این اگر حرام از بر از اینا همین پول که معیشت زندگیشان را پیش میبره.
میرم بلی شب ازادی ریدیو دلنده پختانا که رو رو میرم بلی
به
توخی امتزا بولی ولایت میشه از این رضا
مغو دا سی مزر دا صدقه دا پانستان پا قضیه که دخیل کسان دا لختل صداقت لختل رفتی دخه یو چو کمکار ناخی که حکومت که پاکستان دا که امریکا دا و طول دی پا دا سر خلاص تیسی دا جنگ لاری خواهد نحل کیجا دا زه تقریبا وسپینجر یم بس دا وخت ټول په دې څنګه وو کې کېږي موبایل ټول له صداقت څخه کار واخی.
تشکر تو خیزب مننه. خا محترمه شهزاده اکبر تاسو مهرباني وکړئ تاسو نوبته به محترمه شکریا بارغزه په ترتیب سره به نور دوستانم خبرې کوي. مهرباني سب
ما فکر میکنم که وخت به مسالې مصالحه میاندیشیم هدف نهایی صلح است. وقتی که به صلح میاندیشیم در افغانستان دو جنبه داره، یکی جنبه داخلی است یکی جنبه خارجی است. ما میخوایم به پای دوستای دیگه هم اشاره کنم. در جنبه داخلی من فکر میکنم دو اقدام عمده است. یکی گفتگو با سربازای طالب است، یعنی که تشویق سربازای طالب با مصالحه است. اون رقمی که بیشتر خانم بارکزای اشاره کردن، اما افغانایی که در واقع افغان هستند و منافع ملی ما میاندیشن ولی به دلایل دمی داما گرفتار آمدن و میجنگن، و دو گزینه بر از نو است که بر از نو گفته شوه که شما باید صلاحیتتون رو به زمین بانین، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرین و به این پروسه بپیوندین. دیگه بود داخلی در از مدت هم باید در نظر گرفته شوه. من فکر میکنم که ما باید یکی از مشکلات که در افغانستان وجود داره، در تفکر سیاسی افغانستان وجود داره که بسیار کوتاه مدت میاندیشیم. ما حال تمام توجه سر سال 1393 است و خطرایی که بعد از اون ممکن است وجود داشته باشه. من فکر میکنم که بخشی از مشکل طالبان یا بخشی از مشکل مخالفا مشکل تفکر است. مسئله است که تفکر طالبانی در افغانستان ریشه دوانده و ما باید با مسئله تفکر رو برو شویم و در بود داخلی ما فکر میکنم که دولت ما، علمای ما، مردم ما باید توجه کنن به این مسئله که تا وقتی که با تفکر طالبانی مبارزه در از مدت صورت نگیره ما نمیتونیم که صلح کامل به افغانستان بیاریم. یعنی همزمان با او که مثلا تشویق میشن مردم که سلاح خود به زمین میبانن و به پروسه پیوندن، همزمان با او باید کار دوامدار فکری و فرهنگی صورت بگیره، به خاطر از اینکه جوانان ما دیگه در دام تفکر طالبانی نفتند و خدمات اجتماعی باید ارزش شود، به خاطر از اینکه مثلا یک دلیلش یک فاکتور فقر است، یک فاکتور بیکاری است. تا وقتی که خدمات اجتماعی به صورت درست ارزش نشه، ما در از مدت مشکل جنگ و مخالفت هم داشته باشیم. نور خارجی ما فشار باید سر پاکستان بیاره. من فکر میکنم که زیاد صحبت شد در مورد از اینکه افغانستان یک موضع ضعیف قرار داره. من فکر میکنم بله، موضع ما مشکلات داره، ولی در عین حال ما باید امتیازات را که داریم در این موضع ببینیم. هنوز توجه جامعه جهانی با افغانستان است. در منطقه پاکستان دوستام داره، دشمنام داره و در منطقه پاکستان وضعیتی که پاکستان داره، نقش که پاکستان بازی میکنه بر بسیاری نگرانی ایجاد میکنه. ما باید بر اساس منافع ملی خود با کمک دوستای منطقوی خود سر پاکستان فشار بیاریم که موضع خود مشخص کنه در مورد طالبا، به خاطر از اینکه ما بیشتر از نمیتونیم به قربانی دادن ادامه بدیم.
یعنی
منافع ملی ما
داره. تشکر واه مشکل ده نکیگی هله یو شیدا بخنه ډیره غړ معاملې کې بل شیدا نه کی پاکستان چې کوله خود دومره وخت به کړو. محترم بارکزه هغه توکي سه ویل چې امریکا او ناتو دلته ناکام شوی دي. ډیرو خلکو سره دا پښتنه ده په دې باسونو کې ډیر کیږي، مګر که مسلې ته نظر وکړو، امریکا خود طالبانو د ماتولو لپاره نه راغلی، فقط رژیم لري چې د القاعده نه ملاتړ کوي او اسامه بن لادن د منځوي وړ د القاعده شبکې وټکوله. دا د امریکا اهداف په دې سیمه او افغانستان کې نو نور خود سينو چې دا دلته به نظام جوړي او دلته به پلان خان په قدرت رسوي. دا خود افغانانو کار دی چې خپل بزره جوړيږي نه جوړيږي. دا طالبانو ته تر اوسه پورې د دښمنانو خطاب نه دا کړول چې دا زموږ دښمنان نه دي. نو یعنی فکر کوي چې دوی ناکام شوي دي په دې منطقه کې په دې جګړه کې. دوی حاکم هدف یا هدفونه چې ټاکر ته انکړي واغه ورته یعنی ټوله تر سره کړی دي. مهرباني وکړئ سفتا شنو باندې
من نظر کوم څه چې امریکا غوښته په افغانستان کې اوس یې پوری نه غواړم چې نوغه کېږم، ځکه چې د موضوع باسم دا خبره نه ده د نن بس، مګر غواړم تو اساسي ټکو ته اشاره وکم. کچیرته خبرم دا یو فلسفه هم دی چې امریکا بایلودله دا جګړه نو چا وګټله؟ کچیرته موضوع دی چې ناتو بایلوله نو چا ناتو ماته کړله؟ دغه مسایل دی چې زه فکر نه کوم صرف تش په بازاري خبرو باندې مونږ ورته ورسیږو، مګر دا طبیعي خبره ده چې هیڅ هیواد هم په افغانستان کې مخصوصا ناتو او امریکا دې لپاره نه و راغلی چې افغانستان جوړ کړي. هر یو راغلی خپل دښمنانو پسې او تر ډېره حده پورې دوی خپل دښمنان هم پیدا کړي. او متاسفانه زمونږ د طرف نه هم ډېر ښه دوی ته ونه شو کولای چې موږ ورته په ښه سترګه وګورو، په ښه موقف ورته وګورو، ښه همکاری ورسره وکړو او دمدغې همکاری پر بنا خپل ملک جوړ کړو. ځکه چې هیرم نشت چې اکثر هیوادونه چې امریکا سره ستراتیژیک تړونونه درلوده او یا هم امریکا لس کاله دوی په هیوادو کې حضور درلوده، هغه هیوادونه ډېرې ګټې امریکې نه اخیستې دي. صرف دا موږ و چې سربیره پر دې چې ګټه هم ډېره ورنه وانه اخیستله، اوس نږدې دی چې ځان ته نور اضافه تاوانونه هم ومنو د امریکا د دوستۍ په سبب باندې. زه غواړم څو ټکو ته اشاره وکړم. اول، آیا دا به یو قوي منطقي چې د 50,000 جنګیالۍ په خاطر باندې چې طالب نومیږي موږ د افغانستان 10 میلیونه وګړي قرباني کړو؟ طبیعي خبره ده چې نه. دا 10 میلیونه هم قوت لري، هم مشروعیت باید ولري، او هم دغه 10 میلیونه باید سرنوشت وټاکي. دا چې څنګه موږ د جګړې ته د پایلې تکي کوخدای شي، هیرم نشته تر څو پوری چې په میلیارډو ډالر د افغانستان مواد مخدر د تولیداتو عاید دا جګړه به ختم نشي تر هغه وخت پوری چې په پاکستان کې د پاکستانی، چچنی، چینایي، ازبکستان، تاجکستان او د عرب ملکو جنگیالی هلته روزول کیږي او هغوی ته ایدیالوژي ورکول کیږي، په دا سیمه کې به امنیت را نشي. دا نه دی چې موږ وایو چې صرف افغانستان د جنګو سره مخامخ دی، په پاکستان کې دننه جنګ تر دې ډېر هم بدتر دی، خو مګر په ظواهرو کې ښکاري نه او هلته هم ځینې محدودیتونه شته دی. نظر صاحب، میخوایم درباره آنچه که شما بهش پرداخته میگویم که یک تبصری کوچک داشته باشم. گویا ترکیه خواست برای دو رئیس جمهور افغانستان و پاکستان نشان بده که در پیشرفت هم میتونین گاپای خوب را داشته باشین. بله، پیشرفت و ترقی به نفع ملت ها و کشورها است، مشروط به ای که درک از منافع وجود داشته باشه و ملت بیدار باشه. ترکا هم بعد از مشکلات زیادی در تاریخشان بالاخره توانستن توسط دو سه شخص اساسی و محوری بتانن ملت خود، اقتصاد خود و کشور خود جور کنن و امروز به عنوان یک قوت اقتصادی مطرح شان. بل باسم داد از نه پیگم چې داس منګه میشت ماجر په پاکستان کې ولید هر ورځ په تیری دو سره د دوی نمبر ډیریږي. مخکیس منګه ورور دې شنو ته ویل چې 10 میلیونه ماجر زه تعجب کوم ځکه چې د طالبانو په وخت کې دغه رقم 3 میلیونه نه څه باندې اضافه و چې د افغانستان د کابل ښار نوم ډیر خلک الته تلی وو او د جهاد نه خلک هم الته پاتې وو. مګر په تیر لس کلونو کې مهاجرین بیرته افغانستان ته راغی، الته امنیتي ستونزې ورسره مخامخ وو. ټوله
ملګرو ملتونو 1 میلیون شاوخوا ویلې دي محترم بارکزه، 1 میلیون شاوخوا کې دی ملګرو
ملګری ملتونه 1 میلیون وای. خو اجازه را کې ته مو د مخ کې مزه د پاکستانی چارواک سره مې خبرې کولې، غویم دغه 1 میلیون ته ویل. ما ډیر وخندل، حالت مال تاسو یا بدای چې تاسو خپل پاکستانیانو ته غواړي چې د افغانستان کارت ورکړي او تذکره ورته ورکړي او غوی ته په افغانستان کې د لیګل او زمينه ورته برابر کړي، ځکه چې دغه ارقام ډیر مهم ارقام دي. زه اله مندم چې زمونږ ټول وطنوال په دغه شیانو باندې خلاص کی. او مخکې ورور ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې څو وخت دا جګړه به خلاص شي، څو وخت موږ به د جګړې ته د پایتکه کې خودل سي. دا ټول هر ډله وایي چې سوله، مګر سوله په خبرو باندې رامنځته کیږي. سوله یو اساسي پلان ته ضرورت لري، سوله هغه مشترک دیدګاو ته ضرورت لري چې په هغه کې د جنگ نه خبرې نه د سخونو نه کیږي چې په یو لاس باندې تر اته ټوپک ونیسه او بل لاس باندې لاس راته نږدې کړي چې زم لاس ته کوم دا خو امکان لري. دا منطق نه مني او دا عملی هم نه دی. سوله به هغه وخت کامیاب سولې په افغانستان کې دننه د افغاني خوا ترمنځ کې سوله رامنځته شي او دغه افغاني خوا د یو متحد او منافعو ته متحد ډلې په صفت باندې.
بله محترمه بارکزی، او تشکر کوم. دا بحث ډیر جالب دی. د خبرونه په دوم برخه کې هم دغه بحث دوام ورکوو. تاسو نه هیله کوم چې تاسو پاتې شئ. آزادي رادیو.